them.
احمد شبریم دا تو بجوده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په افغانستان کې سرلنه د کورونا بندیزونه پسې سخت شو بل لور ته پروختونونو کې د اکسیجن د کمبود شکایتونه شته
دی په 50 د بیر وړه 50 د بیوم په هوا کې چورکې د دروازې نبیرون
په کابل کې بیا د اکسیجن دوی نوی دستګاه فعال شو
دا د دستګاه په ناس په ولو سره د اکسیجن کمبود تر ډیره حد پورې دغه مشکل حل شو
نن د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورسته
زیږد در نه اوس په نشان پروتوکول ماشام بیا د ما بدن داس
او په دې خبرونه کې مو لمځ کې لري مریخ ته ورولو چې هلته اکتشافي سرخی الوتکې بریالی الوت کړی لومړی خبرونه د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوري وفات شو د ناټو په سرمشیزه کې د افغانستان مسله چړل کیږي او د پلازمین ماسکو شاروال د کورونا د پیشتو د زیاتی دوب خاطر خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبال عمل وفات شو د پوهان باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دریا او انګلیزي ژبه خپره شوې دي او اکثره د لارغون پوهنې په اړه دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوهنې مرستیالو چې د مړینې خبرې د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبال عمل سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي د سفارت خبر پانه کې راغلي دي لاغو کسانو سره بچ وار لمخه د مرکو وخت ټاکل شو دی په مستقیم ډول تماسونی ول شي خبر پانه کې لاغو خلکو چې د امریکا د ویزې غشتنه لري هله شوې ده چې سفارت ته ور نشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي سفارت ویلي دي چې هدف یې د ویزو د ورکړې لزنډېدو د خپلو کارکونکو او درخواست ورکونکو روغتیا ده د ناتو عمومي مشر ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال له افغان ځواکونو سره دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ
We'll also address Afghanistan.
موږ به دغه راز د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناتو سرمشیزه د دوشنبه په ورځ د جون په 14 ده. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 14 ټول بهرني سرتیري له افغانستان وځي. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکو محاکمه شول دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټ ټاپو کې د موریا پونم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته ورچولې دي په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
در جمله نش 8 نفر بودن که 2 نفر شون
دوی ده غشپګو کسانو لډالی وو دوا کسانی نګدی دوه میاشتې مخکې محکوم شول او اوس زندان کې دي د څلورو نورو د محاکمې غونډه د جمعې په ورځ تر سره شوه تنکی ځوانان دي تقریبا لا 30 کلونو هم کم عمرونه لري
به حقوقي سرچینې دی فرانس پریس اژانس ته ویلي کدا پناه غوښتونکو مجرم وپیژندل شي په 15 کاله زندان محکومې دی شي د دوی مدافع وکیل بیا وایي موکلینې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالي دوه یو د عمان په ګټې پای ته ورسېده دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کسبي نتیجه در واقع میتونه بر
د دې پایلې په ترلاسه کولو کولای شو وایو چې هیڅ بدلون نه دی کړی موږ یو چانس لرو تر اوسه مو هیله ژوندې دي اوس په جدول کې څلورم ځای لرو د اسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډاله کې د دریم کې دوه په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مختل لرو
ټاکل شوی دی چې افغانستان له هند سره د سیشن بي پورس لوبه وکړي د اسیا د فوټبال په شپږ 55 ټیمونو کې افغانستان یو 26 ځای لري د مسکو شاروال په دغه شار کې د کومینو لسنارغوی د زیاتې دوله قبل خبرداري ورکړی دی د خطر د زنګ داسې محل ول کیږي چې د روسي په پلازمین او یو شمیر نورو شارونو کې د کورونا زیات شمیر نوي پیښې ثبت شوې دي تازه په یو شپه او ورځ کې د روسي دننه د کورونا یو 2500 پیښې ثبت شوې چې دا د تیر فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمیر څه باندې 5 میلیونه او 1,80,000 تر رسیدلې دي. د نوی پیښو ډېر شمیر یعنی څه باندې 15,000 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي، چې ښاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونا ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختې شي. د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د وشتمحال یو لوړپوړي امنیتي چارواکي بیکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغه بلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپای ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د امریکا عدلي وزارت هغه اسي ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوی او د ارزونې اعلانې د جمعې په ورځ د سرپلټون کې د دفتر لخوا وشو. دا راپورونه ورکړل شوی چې د عدلي وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکونکو او د هغوی د کورنۍ او مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډانلډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل یې معلومه کړي څوک د روسیې او دغه راس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې او ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د امیر وختاب وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه واسه کړل. دوی ویلي تر دوه اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راست د ودونو تالارونه او فاتحه خانې تړلې وي. جمعتون ته هم یو لړ لارښوونې شوې دي. دا بندیزونه داسې مال اعلان شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په افغانستان کې په نړیواله کچه اندېښنې شودل شوی او د کورونا لامل تلفات په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس دریمه څپه د اوج کچه ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووید 19 ساري ناروغي د مهارول لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږي جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور ډیر شو ولایتونو کې ټول شوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو شپاړس ولایتونو کې په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلې وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
امیر روغتیا وزارت له خاروالی و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او د غراز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو لملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکو دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه، 500 ډبې به هم په هوا کې چور کېده، د دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3,500 افغانیو اکسیجن هم اخیستې ده. که ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبی په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده بنه. چا چې مثال ډبی درلودلی مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچا او کنه ونو مریض به د اکسیجن په تمه باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې نړیوال ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوي وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عامې روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 18 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلي دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې څو برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمبود په اړه واورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوي فعالې کړې دي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا دستګاوي د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بل خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اختشب یو کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې خار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالیدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوي د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووید 19 ناروغۍ د اختشب یو کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلې او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دستګاوي نصب شوې چې دغه دستګاوو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډیره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو هوایی که د اکسیجن د تولید د زغاو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زغاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زغا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد درېمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلی آسیا کې یو له هغو هیوادونو دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان درانده کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زیش داد را نو سپنیشان پروتوکول ماشام بیا ما بدن داس زیر
نورولا 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لوی موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي چیرې چې د وزن څو برابر درنی وسپنی خکته پورته کی. وای که کار و نکړي څه بخوري؟
بدن می درد کی، لسن می درد کی، ملان درد کی، دا سیم در کی ستړي سم نو خوته اړیو خو مسکینان ضروري نه شانل.
تا د زورګونو هغه ماشومان یو بیلګه چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي له دوی ډیری د کورنۍ سرپرستان دي. شفیولانه کلان دی او د کابل په وڅنډه کې د ترکانۍ په یو دکان کې کار کوي. له د نه یوازې خوانځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښام خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډیر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولی چې کولی د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسون کی او ترجمه کې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوي وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیو له مختلفو لارو چارو په استفاده سره د دوی لپاره د امارو یا د شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړي توبونو نه ورزي او بل اخر من تاسو شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خجوندې کړای وای هغه په بازارونو کې من تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخت.
افغانستان کې د ماشومان د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خود امکانات او بودیجه وستونزو لکبل ډیر محدود دي ځکه ای د پام وړ پایله نه دا ورکړي. خو سره لدی افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګری خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخاوني سي. د دې وزارت وای عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
مونږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسې کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري او غیر روزنتونونو ته باید منتقل سي او په ځای کې له دوی نه ساتنه وسی او همدارنګه هغه سنت سرپرست لري د هغه لپاره د فنی او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده صفنیم هر فوز دکړې ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کړي چې خپل خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لاسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونې او روزنې او خراتون کې لګوخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.8 میلیون ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خلیج له هیوادو د امریکا له لوري د افغانستان څارنه د یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات راخیستي دي په دې کتنه کې اور
د هیل ورسپونې د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک له بهره په افغانستان کې عملیات پیل کړی دي. لوید آستن دا خبره د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، خو په دې اړه یې څونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهره وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی و. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلورسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دیباندې هوایي ملاتړ وکړي شي. ورسپانې ته تو جګپورو چارواکو ویلي د دې پلان پر اساس به امریکا له جنگي الوتکو یا بي پيلوټ الوتکو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ودانګي. د هیل ورسپانې د لوید آستن په قول لیکلي چې امریکا لوړاندې څخه له بهره په افغانستان کې د استخباراتو او څارنې لپاره هوایي عملیات پیل کړي دي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل د الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا دا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکوي. ګلوبل ټایمز ورسپانه دی ورځپاڼې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پینټاګون چارواکي وروستۍ هڅې کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه اډې ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکړي. د ورځپاڼې پر اساس واشنگتن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړی چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبرې پټه پدریدلې دي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د ویندوی جان کربی خبري راخیستي چې وایي په داسې حال کې چې د اډو په اړه کومه موافقه لا نه ده شوې چې اعلان یې کړي، خود افغانستان ګاونډیان د نړیوال تروریزم ځپلو ته د دوی په شان لیوالتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د ثبت شویو پیښو شمیر بې ساري یا ریکارد حد ته رسېدلی. د پنجشنبې په ورځ د چین 1,00,000 ډوزه سینوفارم واکسین دغه هیواد ته ورسېد. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی وو، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ویلي چې د افغانستان په شان د نړۍ دوه نوي هیوادونو ته به د کووید 19 شاوخوا 1,000,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. دوی پر نورو هیوادونو هم غږ کړی چې کم عاید او د متوسط عاید هیوادونو ته واکسین ورکړي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورځپاڼه وایي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وسی چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پریشتي. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2000 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,000 افغان ترجمانانو ځانګړي ویزې رد شوې دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمې مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسناد نلرل، د ارزښتناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړی او د ناسمو معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل شودل شوې دي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 8,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پریکړه کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوریدل چې امریکا غواړي له خلیج هیوادونو د افغانستان امنیت وساري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. امریکا په قطر، کویت او بحرین کې پوځي اډې لري. له دې لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي؟ په دې اړه مې د جنرال دولت وزیر نظر اخیسته.
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلې شي چې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیر چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړې دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن بي؟
کچېری په کاملا همغږی اجرا شي د عملیات تر یو حد پورې د مشکلات حلول شي، مګر کچېری همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره پکار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات را منځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتېږي. دا ګټه نه لري، قطن ګټه نه لري، تر څو چې ګډه محل قومنده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، پیدا ګټه نه لري.
دلته بیا دا اندیشنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف هم ژغه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنیو چارو وزارت کې موږ کشپی او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډری سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده. دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کاملا دلته ښکاره دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محلي قومانده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي، هغوی په دې محلي قومانده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیجه تر افغانستان پورې راشي. ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړی؟
په اخیرو کې اوازه وه چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځینه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو کنه اجازه نه ورکو. چې دا د اوازو په اندازه کې وه او که رښتیا وه هر څومره، خو مسله دا ده چې دې په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ هوایي پوځ او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی، خی تقویه کی، توجه ورته وکړي. د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د اندلته بمبارد وکړي.
له جنرال وزیر مننه کوم. په جنوبی وزیرستان کې ځایي اوسیدونکو د پوز له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوز او امنیتي ادارې د پولی او سیمې د څارنې لپاره ډرون کمرې کاروي، خو دې کار خلک پتنګ کړي دي. د جنوبی وزیرستان د سری راغی او شمیر قومي مشران او ولسی استازي وایي دې کمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او که باندې نشي په اعتراض بلاس پوری کړي. یو ځایي اوسیدونکو عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال رادیو خبريال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډیر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم کې څومره خلک د کمرې شه د نن اسمبلی صرف د څه دی واجه د ډرون کمرې دی واجه مخفله د خبره کرنل تا کړی. او بیا ویل چې مشه د سکیورټي مسله ده چې د دنیا په یو ملک شو د چا عزت ادم را خطر نه ویل لکه چې څنګه په ماجی دوک شه د دغه فوج د ډرون د کمرې نه د مشه عزت خطر ده.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي. دای وایي پاوزې په لوی لاس د کورونو بې پردې کولو ته ملا تړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د غلطه 2009 کال کې د پوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپل مينو کډې کولو ته اړ کړل. له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځای کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیاتو وروسته د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې طالبان بیرته د منظمېدو په حال کې دي. د غوسیمو کې د پوز د یو شمېر کړنو او زورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی. د کوچنۍ څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې و الوتنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر هغه په پرتله بریالۍ و. جزئیات په دې راپور کې.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه کې په دې سیاره کې په ووم ځل و الوته او دا ور په یو نوي سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جون د شپږم نیټې البته چې له شپږم ستونزمن البته دوی ونې وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې البته څه باندې 2.5 ثانیې دوام وکړ او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د البته په ترس کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 2.5 نیټې د ناسا د هلیکوپټر شپږم البته له خند سره مخامخ شو او په نتیجه کې دا کوچنۍ څرخه کې د ستور بیړۍ یا لندر په 15 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی و چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته یو سلو پنځوس متره وال وسی او بیا پنځلس متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حاله پنځه متره د شمال ختیز لور ته حرکت وکوي او حملته پرمسکه کښینی. په پیل کې دا عملیات ښه پر مخ لاړل، خو لالوتو څلور پنځوس ثانیې وروسته څرخه کې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې هم سبوانه خستلی شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انسانی مریخ تلی شي یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغه وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی.
لاند خبرونه د کابل پانتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کورونا وباله عمله وفات شو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وباله عمله سر له سبا د ویزی د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو سرمشیزه د دوشنبه په ورځ ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی په دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټ ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته اور اچولی. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټه پای ته ورسیده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې وشوه. د ماسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووېډ 19 ناروغي د زیاتې دوله کبله خبرداري ورکړی دی. او د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهاله یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. په افغانستان کې جګړې او ورسره د سولې هڅې په دې اړه بحث لرو. دا بحث د پنځشنبه پورس په مستقیم ډول خپور شو. لنډ بڼه یې اوس وړاندې کوو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روان دي. په دې لړ کې د سیشن بی پورس او روسلن نشتې وی میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې دولتي پلاوی او طالبانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د رواني پروسې پر ګړندې توپ او د مذاکراتو پر دوام ټینګار وکړ. کدواړه لوري سولې کوي جګړو ته ولې زور ورکړي؟ کدواړه لوري سولې کوي ولې پرې خبرو کې چې نه میاشتې په پوره کې دوی محسوس پرمختګ نه راځي؟ کدواړه لوري سولې کوي ولې اوربند نه کوي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې او په دې اړه د یو شمېر نورو سوالونو د ځوابونو لټه کوو. احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسر مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغان سولې هڅې په نړیواله کچه روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د افغانستان او د سیمې له هیوادو غوښتي دي چې د افغان سولې د پروسې لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې دی. د ناتو سرمنشین ستولتنبرګ چروانه اونۍ واشنگتن ته تللی وو. هلته یې له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو د دوام ژمنه بیا یاد کړه، خو د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. دلته په خبرونه کې دا موضوع چې افغانان د جګړو په لور ور روان دي کې د سولې نیت هم شته لمیلمنو سره چیرو. میلمانه مودي بسم الله وطن دوست د هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند، محمد داود مایار د سیاسي چارو کتونکي او جنرال عتیق الله امرخیل ته مبلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم د سولې دولسي حرکت ویان شغلي وطن دوسته چې دوی د طالبانو له وسلوالو سره هم په تماس کې دي او له دولتي لور سره هم ویني. دا دواړه لوري وطن دوست صاحب سوله غواړي که جګړه چې د ټوپک شپېلې نه سړي شي.
یوازې د جګړې په دوه اړخونو کې هغه کسان نه دي چې هغوی جګړه غواړي، بلکې د جګړې په دوه اړخونو کې زیات شمیر داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، هغوی سوله غواړي، هغوی ژر تر ژره غواړي چې اوربند وسي نور دغه افغان وینه تویدنه پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه د جګړې په دواړو اړخونو کې لوړ پوړي هغه کسان دي چې هغوی یا افغانان نه دي او یا د افغانانو پر دغه حالت باندې نه تردیږي، یا دا چې هغوی په لوی لاس جګړه روانه کړې ده، ځکه چې د دغو ډلو ګټې په همدې جګړه کې دي. که وګورو په دغه درې کلنه موده کې، که څه هم افغان حکومت جمع طالبان وای چې موږ سوله کوو، په قطر کې دفتر پرانیست او هڅه دا و چې دوی باید ژر تر ژره اوربند وکړي، یوې حلارې تسره ورسېږي. خو موږ وینو چې درې کاله وروسته هم نه یوازې دا چې جګړه ختمه شوې نه ده، اوربند نه دی سوی، سوی نه رسېدلی، بلکې هر ورځ جګړه لا زیاتېږي.
مننه وطن دوست مایار صاحب، که تاسو ته راشم، دلته موضوع سیاسي ده که ولس جګړه نه غواړي، نو ولې ټوپک نشتی؟
د غرور ډېر ښه خبر وکړي. خو دلته یو مسله ده چې د سیاست کې یو مسله ده چې د حالات څنګه کیږي، د تغییر مطابق باید نظر ورکړو. داسې نه ده چې سړی شاته پاتې شي، ځکه مخکې وختو کې د وضعیت داسې و چې د افغانستان جګړه نیابتي شکل درلود، د دې نه څوک انکار نه کوي. یعنی د نړۍ ګټې په دې کې وي چې دلته جګړه وي. اوس خوشبختانه حالات څنګه شوي، د نړۍ ګټه په دې کې شوي چې افغانستان کې صلح راشي. په دې باندې تقریبا په منطقه کې او د نړۍ په سطح دلته یو توافق شتون لري. اتیا فیصد مسئولیت افغانانو ته، طالبانو ته، حکومت ته راجع ده. د آتش بس په هکله دلته خبرې کېږي، دا باید اول قدم کړي. د مذاکرات یو اصل ده چې مخکې د مذاکرات وشي باید آتش بس وي دلته.
مننه مایر صاحب. عبدالحنان همت د طالبان وز رژیم په وخت د باختر اژانس رئیس هم په خبرونه کې را سره د سکایپ لاره ملګری شو. د اوربند مسله یاد شوله، مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې ډیر خلک اوربند غوړي له طالبانو، ستاسو په باور ولې افغانان اوربند ته نه رسی مخکې تر دې چې د سولې خبرې مخته لاړ شي؟ اوربند ولې نه کیږي؟
اوربند خو د ټولو افغانانو هیله ده. او زما فکر باندې طالبان فکر کوي چې اوربند پر ځای باندې باید اور ختم اصطلاح استعمال سی. هغوی وایي چې د جنگ او د جګړې ټول عوامل باید د خبرو له مخې له منځه ولاړ سي، تر څو بیا موږ بلې جګړې ته بیا مجبور نه سو او د تل لپاره په افغانستان کې جګړه ختمه سي. نو هغوی اراده لري او فکر لري چې د اوربند پر ځای باندې باید د ټول عمر لپاره جګړه ختمه سي او سوله راسي.
مننه همت صاحب. همدا ستاسو نظر بل وطن دوست صاحب سره شریکم. وطن دوست صاحب، تاسو د همت صاحب د دې خبرې په برخه کې څه وایست؟
شبر صاحب، که اوربند و نه سي، که چیرې وینه تویدنه پای ته ونه رسیږي، سوله نه سي کېدای. لومړی سر به ګواښ کېږي، د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ به منځګړیتوب کېږي، او یا دا چې که دوه کسان په جګړه سره بوخت وي، نور کسان به یې منځ ته لویږي، دوی دوه یو ځل سره لرې کوي چې نور سره خوږ نه کړي. له هغه څه وروسته بیا جرګه کښېني، بیا د دوی ترمنځ روغه جوړه کېږي، سوله کېږي. نو که غواړو چې سوله وسي، افغان حکومت طالبان مکلف دي چې ابلا به اوربند کوي، ابلا به جګړه بندوي، جګړه به دروي، دغه وینه تویدنه به پای ته رسیږي، وروسته هغه موږ سولې ته داخلېدلی سو.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیر، له نظامي اړخه که یو خوا یا بل خوا اوربند ته سره ورسی شي، څه تاوان کوي؟
مذاکره یا خبرې د اوربند مفهوم نه لري. ګرته اوس په دې فرضیه کې خداسه ده چې دوی غواړي چې د جګړې له لاس طرفه یو څه بریا په لاس راوړي، چې په خبرو کې بیا لاس بری ولري. اما که چېرته هم جګړه روانه وي، هم خبرې روانې وي، بیا دا نتیجه نه ورکوي، ځکه جګړه خپله خشونت ده. واسه چې له یوې خوا نه بلې خوا ته مرجوب له دې نه زیاتېږي، بیا هغه نو خبرې مفهوم نه لري. بیا هغه نو مجبور دی چې هغه جګړه وکړه، بیا هغه مجبور دی چې د اصطلاح باندې پلوار واخلي.
په همدې برخه کې به بیرته د همت صاحب نظر واخلم. همت صاحب، د جنرال صاحب خبرې مو مهم واورېدي، او د وطن دوست صاحب هم.
طالبان فکر ولري یا فکر وکړي چې که چېرته د جګړې فشار د کابل پر اداره باندې موجود نه وي، او هغوی په آرام زړه باندې مطمئن په شهرونو په ار کې ناسي، نو هغوی خو مخکې له مخکې له وخت پیشي کوله او کوشش یې کړی ده، څو واره یې کوشش کړی ده چې د سولې مذاکرات وروسته پاتې شي، او دوی دا خپله 15 کلنه دوره پوره کړي،
نو کچیر ته دغه د جګړې فشار هم پر دوی باندې نه بیا خو په هیڅ صورت دی
همت صاحب پارک جګړه نشته د څوک چې تاسو یې چې پارک دی غوی خو پیغام نه است یوال ته مرمه يم نو ورسیږي دغه نن ورس هم دغه شیبه چې زو تاسو او د نور اوریدونکو سره اورو په کندهار کې جنگ دی په هلمند کې جنگ دی په لغمان کې جنگ دی په روزګان کې جنگ دی او اکثره جنگونه په ولسوالیو کې دي په ولسوالیو کې خلک در بدر دي د ملګرو ملتونو د ایسایو لمخي بیکور افغانان ډیر زیات شوی دي او تلفات هم ډیر زیات شوی دي
جګړې دغه فشار هم نه یې کچې ته پر دې باندې د جګړې دغه موجود فشار هم نه یې هغه په ولسوالی کې کپه ار کې خیر دا زور خو ارته تبي خبر رسیږي نو بیا په هیڅ صورت باندې هم دوی و مذاکرات ته نه دي ته دا اوس په لن مسلسل طالبان ناشته خبر ورته د دې تر اوسه پورې په کابل کې اجماع نه د جوړ شوی
موجود خلکو ده همت صاحب موجود خلکو ده خلک باید په قرار شي
خلکو غم د طالبان سره موجود ده طالبان وایي چې یو دغه دایمي حل پکار ده دا چې حل پکار ده چې بیا څوک د جګړې اراده ونه کی راځي خو طالبان او تناسي په قطر کې او تناسي را ودسي سول دي وکي ودسي خبري دي وکي
همت صاحب ک طالبان باور نه کوي په دغه خلکو باندې سول کوي نو ول په قطر کې اول مورس خبري ورسره وکړه
نه یعنی طالبان خو تناسي خبري خو بس دي هر وخت ورسي او ترکشيني طالبان خامخه خبري ورسره کوي خو کم باور او اعتماد پر یو مذاکراتي ټیم باندې کېدل شي هغه باور نه
معنی نه مایر صاحب دغه اعتماد چې طالبان د افغانستان د حکومت په خلکو نه لري د افغانستان د حکومت خوای په طالبانو باندې نه لري کده چې به اعتمادي تقریبا نه میاشتې د مذاکراتو تیر شوه څومره وخت به نور په دې باندې واوري
تاسو په خپله ډیره دقیقه ده مونږ د دې ته متوجه یو چې مونږ د صلح حرکت سره دایروي شکل لري مونږ د یوې نقطې نه تاویږو هم د شورا په سر بل شورا د یو مملکت کې د شاسکی دی بیا په دغه نتیجه ورنه کې بل مملکت بیا امیدواری وخی یعنی موږ باید د حرکت کڅومره سلو او دی کده مستقیم شکل ولري د یو هدف تر رسیدي مذاکرات کې یو اصل ده دغه د یو قدرت چې دغه اجرایی صلاحیت ولري چې هغه دواړه طرفونه نه د ضمانت واخلي یره ده به حل لار ده د وبل مسلې پاکله چې هغه ډېر خپختنه تاسو د همت سره نو خدای چې همت سره دلته دا او دا ورسېږي دا مطلب دی چې دلته د دوه ضرورتونو ټکر ده او په دې ټکر کې ملت نجوبل کیږي د یو طرف نه افغان حدود چې د آسیا پر پکچه یعنی په زمینی جنگ کې دلته جادال صاحب الحمدلله شتون لري دغه مسلک هم دا غوږیږي په دې باندې چې دا ویژگی یا دا روحیه د آسیا پکچا در نور د دور مملکو اردوی نه لري یعنی یو انساني اسلامي روحیه ده دوی قرباني ته چمتو دي او تجهیز دي د بل طرف نه طالبان چې فاتحانه افتخارات ورته متوجه دي یا دوی دانته بولي د امریکا سره یا د دومره هوادونو سره دوی مقامات وکړو د روسي او عقیدوي روحیه ده یعنی دا دوه طرفونه سره ټکر دي چې دواړه ظرفیتونه دي په دې ټکر کې تلفات راځي په اوسط ډول د ورځې مونږ درې سره چې درې نیم سو نفر وجب کیږي ملکی طالب یا اردو یعنی دا مونږ د یو بحران فاجعه طرف ته روان یو چې کله صلح هم وشي کله د مونږ دغه بحران چې دوی نه کند پاتې کیږي دوی نه یتیمان پاتې کیږي یعنی کومګه ټول معادنه استخراج کو مونږ یو رفاه طرف ته ولاړ شو مخ کفایت کوي چې صرف د بحران د یو یتیمان او د کندو د مونږ نسلونه وځوري مونږ نسلونه بحران کې وساتي یعنی دا د دس د جنگ د دس یو موټر شکل لري چې د سرعت 200 یا 250 کیلومتر پر ساعت وي او دا مونږ بریک کو دا په مخال اعظم ستاپ کیږي دا 200 متره نور دا خوېږي یعنی د جنگ خاصیت باندې دسته ده دا مهمات سره دلته شول لري د مشرانو سره خبرې وکي چې متضرر اصلي حکومت نه ده د حکومت سره عقل خلق وایي چې د اکثریت دلته نه پاتې کیږي دوی زینه یا اولادونه دلته دي متضرر حکومت د دې باندې وایي تر هغه وشي دا واضح خبره ده چې دوه طرفونو د امتیازګيري مسله درته مطرح متضرر ملت ده
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي
ازادي په پروګرام د احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده
جګړه او سوله په افغانستان کې د خبرونه میلمانه مو دي. بسم الله وطن دوست هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند جنرال عتیق الله امر خیل، محمد داوود مایار د سیاسي چارو کتونکو او عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم د وخت د باختر اژانس رئیس. وطن دوست کچرته طالبان په دې باور چې تر هغه پورې به جګړه دوام کوي چې اسلامي نظام هغه نظام چې دوی غواړي هغه نه ټینګ شوی دا جګړه به دوام لري. فکر نه کوي چې دا جنگ د سولې پر روانو خبرو کې حل لار نه لري؟
شبر صاحب خپل همت صاحب چې جنگ او جهاد فرق سره کوي. جنگ چې دی هغه شخصي مسایل دی، د چوکۍ پر سر، د مادیاتو پر سر، چا د نورو شانو پر سر تلل سي. جهاد یو فریضه ده، یو وجیبه ده، فرق سره کوي. دا چې همت صاحب خپل مني چې جنگ دی، جنگ بیل شي دی، نو خو موږ دغه وایو چې دا جنگ نور ختم سي. په دې جنگ کې باید نور افغانان قرباني ورنه کړي، نور باید په جنگ کې د کندزی و نه وژل سي، نور باید په جنگ کې زما سپیره طالب چې په وجره کې یو غول ډوډۍ نو رسیږي و نه وژل سي. اوس د ولسوالیو لارې بند دي، په ولسوالیو کې یو پرسل اوړه ان په 4000 افغانۍ دی، یو ډبلس کې لس لټرا غوړي ان په 2000 افغانۍ دی. د خاکریز لار تقریبا 2.5 کال کېږي بند ده. دلته مشکل دا نه دی چې افغان حکومت طالبان سره جنگیږي، دوی مشیانه دوی سمیاده مشران دي. مشران چې دی یا په ار کې ناس یا تل سره کوم غوشي خور یا په قطر کې ناس دي، الته ډول ډول کبابونه وي. دلته جګړه په سیمه کې ده، جګړه په مساکلا کې ده، جګړه په شولې کوټ کې ده، جګړه په خاکریز میوان کې ده، جګړه په امام صاحب ولسوالۍ کې ده، جګړه په سیاد ولسوالۍ کې ده، جګړه په ګرمسیرو په سنگینو په نوزاد کې ده. کاش جګړه په کابل کې ده، نه د ارګ سره وای، کاش جګړه اورې د کوټې د شورا په څنګ کې وای، کاش دا جګړه د قطر له دفتر سره په څنګ کې وای، بیا به دغه مشران ته د جګړې زور رسیدلی وای. دلته په جګړه کې خو یوازې موږ قرباني ورکو، موږ وژل کیږو. دغه مشران د جګړې له زوره خبر نه دی. بل دا چې کاش په جګړه کې د همدغه د قطري چارواکو اولادونه وژل کېدل، کاش په دغه جګړه کې د اشرف غنی او د کرزي او د عبدالله اولادونه وژل کېدل. هغوی نه وژل کېږي، هغوی محفوظ دي، هغوی مسؤل دي، د هغوی اولادونه ښه ژوند لري، د هغوی کورنۍ ښه ژوند لري. هغوی موږ په کندهار کې د اونیو برېښنا نه لرو، موږ اوبه نه لرو، چې موږ د اوداسه لپاره اوبه موږ نسو پیدا کولای.
مننه وطن دوست
شبر صاحب، دغه خبر اجازه
مهرباني.
نو وای هغه پښتو متر د وای لواب رسی سونو رغیږي دغونه سړه ده. دا خو جنگ ده، طبي خبره ده چې استالیا وی لري، ستونزې لري، مشکلات لري. سسي وطن دوست وای هغه ټول موجود دي، موږ هم هنګینو. خو خبره ده چې خلک دغه جګړې پر عواملو باندې رغیږي، جګړې پر نقصاناتو باندې نه رغیږي. جګړه خو شروع ده ترڅو سی هغه عوامل له مابین زخولار نسی، جګړه نسی ختمېدلې. د طالبانو دغه ته د کابل ادارې ته اشرف غنی او امر الله صالح ته ښکاره پوز واضح ټکو ویل سی، یوازې اسلامي نظام را سره ومني، نور مسله حل ده. بل امر دایمي اوربند کو، خبر اخلاص ته جګړه ختم کوو.
همت صاحب وبخښه، نه څرقم اسلامي نظام پلان ډول وسنو وایست، یعنی یو مثال ورکې لکه فلانې اسلامي نظام.
اسلامي نظام خو یو فلسفه ده، یو دغه نو اسلامي نظام خو په هر برخه کې اسلام خپل ارشادات لري، ارزښتونه لري. نو دا خو موږ زده ته په یو ټکی باندې سم ویلې چې د اسلامي نظام هغه اسلامي نظام چې اسلامي غواړي، قران غواړي، حدیث غواړي، فقه غواړي.
جنرال صاحب مرخیل، دغه جګړه ورونکې غټونکې لري له نظامی پلوه، تاسو څنګه ارسوي؟
اوله خبر اندغه دې بیا هم ځکه وو طالبان ورونه خو ټول دنیا یې پیژني، قدرت یې پیژني، قدرت هم لري. دینه خو څوک منکر هم نه او منکرې دې هم نشتي. او له بده خو افغانان دې وطن خلک دي، لدین هم څوک نشتي. نو هو خبره دا ده چې چیرته دغه خبره اوربند وسی، ځکه دوی خو په قدرت کې دي. که چیرته دې خواسته ونه منل شي، دوی خو هر وخت کولی شي جګړه وکړي.